سلام جوړ په خیر مزګر کې کابل کې د مزګر څلور بجې شوې دی خبري خبرونه تموز فريده سيال هر کلی کوم خبرونه کې درڅه په هرات کې د مشهور ملا مجيب الرحمن انصاري د وجل کېدو بشپړ ورستي جزئیات ترکو خو پیل به په خبرونو وکړو تهرات د گزارګاه جماعت خطیب او د طالبانو ملاتړی مجيب الرحمن انصاري په دې جماعت کې د 14 لامل وجل شوې دی په هرات کې د طالبانو د امنی قومندانې ویاند محمود شاه رسولي ازادي راډیو ته د پی خطیب کړه په کابل کې هم طالب ویاندیان ویلي چې په بریټ کې یو شمیر نور کسان وجل شوي خو دقیق شمیر نه دی خودلې ویل کېږي چې په دې پیښه کې د مجيب الرحمن انصاري ورور هم وجل شوی او زوی ټپي شوی دی خو دا خبره د طالبانو رسمي سرچینو نه تایید کړي مجيب الرحمن انصاري یو له هغو شخصیتونو څخه دی چې تلي ګڼ انتقادونه کړي او لګړو انتقادونو سره هم مخ و د امریکا متحده ایالاتونو وایي دغه هیواد یې په چټکۍ د افغانانو د داخلېدو لپاره مخکنی پروګرام لري کړی دی تر دې مخکې دغه افغانان د بشردوستۍ د یو لنډمهاله موقف په مرسته امریکا ته داخلېدل خو د دایمي استوګنې د اسنادو په ترلاسه کولو کې ستونزه وه د امریکا حکومت وایي په پالیسۍ کې دغه بدلون د اکتوبر میاشتې له لومړۍ نیټې عملي کیږي او دا به له نورو افغانانو سره په امریکا کې د استوګنې د اسنادو په ترلاسه کولو کې مرسته وکړي نیمړی ویاندې کارن جان پیر وویل حکومت د افغانانو لپاره د نوي پروګرام د عملي کولو په حال کې دی چې لمخې به یې د افغانان په مستقیم ډول امریکا ته د داخلېدو چانس ترلاسه کوي یعنی نوموړی به له افغانستان تر وتلو وروسته دریم هیواد ته نصیب د پاکستان په جنوب کې نن هم اشخورون کې چې پوزي څرخي الوتکې او کیخته ملتیا کوي په سیلابونو کې د میلیونونو غیر پاتې شو کسانو د ژغورنې هڅې کوي چارواکي وایي اټکل کیږي چې په دغه سیمو کې به نور سیلابونه هم وبهیږي د پاکستان د طبي افتونو د تنظیم اداره وایي دغه سیلابونه چې په یوه ثانیه کې اندازه شل زره ملي مکعب ته رسیږي او له شمال څخه بهیدلی چې ډېر ژر به د سند ایالت لوی خارونو ته هم ورسیږي دغه سیلابونه چې د جون میاشتې له نیمایي بهیږي سنت ایالت تر ټولو زیات ځپلې دی په دغه سیلابونو کې د مړشو شمیر 1,200 تنو ته رسیدلی او اټکل کیږي چې دغه شمیر به لا پسې زیات شي چین تر دې مخکې او د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو د وروستي راپور هرکلی کړ چې پکې ویل شوی چین خای په لویدیځ سیمه شنجن کې د بشر ضد جنایتونه کړی وي دغه راپور د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری میشل باشلی لخوا برابر شوی دی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت انټونی بلنکن پرون پیوې اعلامیه کې ویل میرمن باشلی په خپل راپور کې له ایغور مسلمانانو او نور اقلیتونو سره د چین چلند ظالمانه بللی دی چین تر دې مخکې په شنجن کې د ناوړه چلن هر ډول راپورونه رد کړی دي او ټینګار کوي چې په دغه ساحه کې د مذهبي افراطیت د ځپلو په هدف ځینې روزنیز کمپونه چلیږي وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو د هرات په گزارګاه جماعت کې 14 او د طالبانو د ملاتړي مجيب الرحمن انصاري وجل کېدل
زه دیوکه جماعت ته نوته حال کوم چې 14 نو شو نو سل شاو خو نه فارم لري
کندهاري میرمن راته د ژوند له سختۍ او کیسې کوي
دا په نن زما د کور پرستانه نه کېدل یې کار غازم اوس کندیا هیستا زما د خدای شکنجر دی په پای مو چې ګرات په تکې اوس پر ځای راته پات پورته وکړه کوم چې ورته مې هغه پر بل لاله ته پات
د غزنی په خوګیانیو کې وچکالی او دوبو نشټوالی د خلکو ژوند تریخ کړی دی
یوې برمې واس دغه ټول کلی نه نو
نور مطالب هم درته لرو مطلب مو
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
مشهور دینی عالم او د طالبانو ملاتړی مولوی مجيب الرحمن انصاري په لویدیز هرات ولایت د گزارګا په جامع جماعت کې بیا 14 کې ووجل شو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت په خطیت کړي او ویل دي چې په 14 کې د خغلی انصاري په ګډون یو شمیر لمونځ کوون کې وجل شوی خو دقیق شمیر نه دی معلوم اجمل انور سره سټوډیو کې دی د پیښې په اړه کنور جزئیات راټولوي
مل دا په هرات گزرګه جمعات کې لخنړی چاودنې ورسته دی دغه پیښه ته منسوبه زلوبګنون کې ویډیو دا چې په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې ده. په دې ویډیو کې خلک پرمځکه پراتخ کاری او یو شمېر خلک څرګندېږي چې مړی او ټپیان راپورته کوي. په ویډیو کې ښکاري چې د چاودنې له امله زیات شمېر خلکو ته مرګ ژوبله رسېدلې ده. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په دې چاودنه کې د هرات د مشهور دینی عالم مجیب الرحمن انصاری وشل کېدل تایید کړی دي. د دې وزارت ویاند عبدالنافی ټکور ازادي راډیو ته وویل
په ډېر خوشنۍ سره مو خبر ترلاسه کو چې د هیواد نامتو پیاوړی عالم مولوی مجیب الرحمن انصاری صاحب په یو نظمن ماتانه برید کې د لمانځه په مهال باندې د موږ د یو شمېر هیوادوالو په شمول په شهادت رسیدل.
که څه هم ښاغلي ټکور په دې پیښه کې د وختو تلفاتو دقیق شمیر ونه وایي، خو د هرات لپاره د طالبانو د حکومت د امنیه قمندانۍ ویان محمد شاه رسولي ازادي راډیو ته پیښه کې لومړی د 15 کسانو د وژل کېدو مسله تایید کړه او ځینو نورو رسنیو ته یې وطنه یاد کړی دي. خو د پیښې یو شمېر عیني شاهدانو او د هرات اوسیدونکو بیا د تلفاتو شمېر له دې ډېر زیات ښودلی دی. د دې خاري اوسیدونکو چې نه غوښتل نوم واخیستل شي په ریپورت کې ازادي رادیو ته ویل
زه دی وخت جمعه ته نه وته حال کوم چې 14 نو شو نو سل شاو خو نه فرمړي.
دا سی راپورونه مخبره شوه چې په دې پیخه کې د خغلی انصاری یو ورور هم وژل شوی دی او یو زوی هم سخته پی شوی دی. که څه هم د چاودنې ډول او بڼه معلومه نه ده تر دې مهاله، خو ویل کېږي چې پیخه خایي د ځانمرګي برید له کبله رامنځته شوې ده. موږ هڅه وکړه چې په پیخه کې د وختو تلفاتو په اړه د هرات د روغتیایي چارواکو سره هم خبرې وکړو، خو په دې ونه توانېدو.
د مولوی انصاری پرته وي څه ډول یو کس و ځکه وخت نا وخت په سوشل میډیا کې په دې باندې تاوده بحثونه کېدل.
مولوی انصاری چې یو ډیر فصیح او بلیغ دینی عالم و، د په هرات کې په کم وخت کې وتوانېد چې ډیر خلک په ځان باندې راټول کړي، او کله چې تیر جمهوری نظام و د په هرات کې ځان ته جلا پلویان درلودل، وخت نا وخت به په هرات ښار کې بنرونه پورته کول شي. دغه د طالبانو د امر بالمعروف ادارې ته ورته یو څه بنرونه و. په هغه وخت کې د باسونو یو ټکی و، خلکو په انتقادونه کول. همدارنګه د په تیر جمهوري نظام یو وخت کې ډېرې سختې نیوکې وکړلې چې هغې هم سخت عکس العملونه راوپارول. وروسته چې کله طالبان راغله، د طالبانو سرسخت ملاتړی و، او دغه د طالبانو لخوا په وربلل شوې جرګه کې د یوه خبره وکړله چې هر څوک چې د طالبانو مخالفت کوي باید سر ووهل شي، چې هغې هم په ټولنیزو رسنیو کې تند عکس العملونه راپارولي و. د یو له هغه دیني عالمانو څخه و چې همیشه بحث برانګیزه او لنجمن مسایل راپورته کول.
په افغانستان کې په دیني عالمانو بریدونه زیات شوي نه دي، ځکه په همدې څو میاشتو کې څو داسې پیښې وشوې.
په افغانستان کې رښتیا هم له هغه چې طالبان واکمن شوي دي، په جماعتونو او دیني عالمانو باندې بریدونه پرله پسې زیات شوي دي. سړی نشي ویلی چې د دې علت د فرقهیي مذهبي اختلافات دي او که نه هم د داعش وسلواله ډله په دغه دیني عالمانو باندې چې د طالبانو ملاتړي دي بریدونه کوي. خو موږ په تیرو څو میاشتو کې پرله پسې په دیني عالمانو د بریدونو شاهدان وو. په کابل کې د مولوي ثاقب په نوم باندې یو سلفي دیني عالم په چړو باندې ووهل شو، په خپل کور کې ووژل شو. تر هغه راوروسته د طالبانو یو بل ډیر پیاوړی دیني عالم شیخ رحیم الله حقانی په یو مدرسه کې یو ځانمرګي بریدګر په چاودنه کې ووژل شو چې په خپل مایوب بخښه کې چاودیدونکي مواد یې خو. همدارنګ دغه مسولیت د داعش ډلې اخیسته. همدارنګ څو ورځې مخکې په کابل کې په خیرخانه کې یو چاودنه وشوه چې پکې د دغه مسجد ملا امام مولوي امیر محمد کابلی او شل کسان نور منځګو کوونکي ووژل شول. او د لړۍ د روانه د چینن په هرات کې مولوی انصاری وژل شو. ظاهرا طالبان تر اوسه د خپلو دغه دینی عالمانو د ساتنې په برخه کې پاتې راغلي دي.
ډېر مننه اجمل اندو چې د مولوی مجیب الرحمن انصاری د وژل کېدو په اړه وروستي جزئیات له موږ سره شریک کړه. په هرات کې د جمعې د لمانځه پر مهال په چاودنې کې د یو شمېر نورو تر څنګ دینی عالم مجیب الرحمن انصاری وژل شو. په وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې دینی عالمان په نښه شوي دي. علت یې څه دی؟ احمد چیبر په دې اړه د دینی عالم صلاح الدین سیدی نظر اخیسته دی چې په اسلامي علومو کې دکتورا لري.
بسم الله الرحمن الرحیم. دا خبر مختلف ابعاد لري، سیاسي، دینی او استخباراتي. د مختلف استخبارات او غټي او مسالې دي په دې ارتباط باندې باید هر کس په انفرادي شکل او په جدا شکل باندې بررسی شي. خو مطمئنا دینی اساس یې زیاده ده، چې د هرات کې مولوی صاحب انصاری او شو الله تعالی دې مغفرت وکړي، اما مطمئنا مختلف استخباراتي، سیاسي او دینی ابعاد لرلی شي ولري.
که چیرته نور ابعاد ولري، بیا هم چې د موضوع ته ګورو، د طالبانو له راتګ سره په مشخص ډول دینی عالمان په نقشه سوي دي په بیلابیلو سیمو کې. فرضاً د افغانستان په ختیځ کې سلفي عالمان هدف ګرځېدلې دي، نو دې ته په څه سترګه کتلی شو؟
مطمئنا په دین کې مختلف مذاهب دي، بعضې افراطي ډلې شته دي چې د پوهې نه پورته احساسات کاروي، او د هغه په نتیجه کې یو د افراد داخل د اسلام کې د اسلام نه خارج ګڼي او بهر ګڼي، د هغې پنه کول خپل وظیفه ګڼي او فکر کوي چې ښکاري کړی دی. ما په عمل کې واقعیت د خبرې دا دی چې د انسان وژنه حرام کړ دی او د مسلمان وژنه حرام کړ دی، سره دې چې مختلف مذاهب وي.
سیدی صاحب، که افراد دې باعث شوی وي لکه څنګه چې تاسو وایئ، نو دا افراد خو په تیرو کلونو کې هم وو، اوس ولې د طالبانو له راتګ وروسته دینی عالمان هدف ګرځي نسبتا زیات؟
د افغانستان نبض سرعت اخته دی، او دغه په نتیجه کې دغه شوي دي. متاسفانه دا ظلم او ناروا روان ده، او استخباراتي لاسونه ډېر زیات فعال دي چې هر عمل لرلی شي.
طالبانو له لوري په حنفي فقه باندې استناد کول او باور، آیا د دې باعث کیږي نه سي د ځینو نورو ډلو ټپلو لکه سلفیانو اعتراضونه زیات شي، او بیا دغه اعتراضونه هم د دې باعث شي چې ځینې کسان سره ووژل شي؟
یو داخلي فهم د دین نه دی، د حنفیت نه دی، او بل هغه اصلي فهم دی. د فکر کوم دا اصلي حنفیت پر بنیاد باندې د انسان وژنه، د ملا وژنه، د عالم وژنه، د مختلف مذهب وژنه حرام او ناروا کار دی، اما دا دلایل هم وجود لري په عمل.
احمد چیبر و چې د دینی عالم صلاح الدین سیدی سره یې د مولوی مجیب الرحمن انصاری په وژل کېدو خبرې کړې وې.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا،
2000 اویا، 15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د امریکا حکومت وایي هغه پروګرام بندوي چې لمخي افغانان کولای شي د بشر دوستانه موقتی ویزو لري دغه هیواد ته لوړ شي. د سپین مړی ویان د کرن جان پیر تیر شپنه وخت د سپتمبر 15 نیټه یو خبري ناست کیول د امریکا د پریکړه به د راتلونکو اکتوبر ل نومړی نیټه څخه عملی کیږي. یو شمېر هغه افغانان چې دغه ویزو ته په تمه دی وایي کلونه یې له امریکایي ځواکونو سره کار کړی دی، خو له هم په هیواد کې په ویره او به برخلیک حالت کې ژوند کوي. جزئیات په دې راپور کې وره.
سپینا مانی وایي له دې وروسته به د افغانانو پر مخ هغه بشر دوستانه ویزې بندې سي چې له مخې افغانان کولای سي په موقت ډول دغه هیواد ته دننه سي. د متحدو ایالاتو د سپینا مانی ویاندې کارین جان پیر چې د سپتمبر په لومړۍ نیټه یې په یو خبري ناسته کې خبرې کولې، ټینګار یې وکړ چې امریکا به د دې بشر دوستانه ویزو د نوي ماډل له مخې دا کسان به په دریم هیواد کې له پاتې کېدو پرته په مستقیم ډول انتقال کړي.
As part of our efforts to continue to welcome our Afghan allies, we are adopting
سموک د افغان متحدینو د راوستلو د هڅو یوې برخې په توګه موږ یو نوی هڅه پیلو چې له مخې به یې افغانان پرته له دې چې په موقته توګه د امریکا کوم پنډغالي ته ستانه شي د کډوالۍ سازمانونو په مرسته په مستقیم ډول د میشتېدو سیمو ته ځي.
دا په داسې حال کې ده چې د 2021 کال په اګست میاشت کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د افغانانو له وستلو راهیسې څه باندې 6800 افغانان امریکا ته رسیدلي دي چې نږدې ټولې د بشر دوستانه موقتی ویزو یا پیرول پروسې له لارې دغه هیواد ته رسیدلي، او دوی ته اجازه ورکول کیږي چې یوازې 2 کاله په دغه هیواد کې پاتې سي. ډیرای دغه کسان لا هم د امریکا په بیلابیلو ایالتونو کې په کمپونو کې ژوند تیروي. یو شمېر هغه افغانان چې په خبره کلونه یې له امریکایي ځواکونو سره په افغانستان کې کار کړی او لا هم په دې هیواد کې پاتې دي، اندېښمن دي چې د امریکا د پریکړې سره به یې له افغانستانه چټک ایستل لا ستونزمن سي. د دې ډلې د امریکایانو یو افغان همکار چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې نوم خپور سي، له ازادي راډیو سره په خبرو کې د امریکا وغوښتل چې په خپلو ژمنو عمل وکړي او دوی د زر تر زر له دغه هوا د انتقال کړي.
متاسفانه اشخاصی که با آنها همکاری داشتند در افغانستان باقی ماندن.
لوبد مرغ حقو کسانو چې امریکا سره همکاری درلوده لا هم افغانستان کې پاتې دي. موږ له زیاتو اندېښنو سره مخ یو. خدا پروسه هم ډیر وخت نیسي. زموږ غوښتنه له امریکا دا ده چې دا پروسه دې چټکه کړي. موږ چې له دوی سره همکاري درلوده له افغانستان مو دی وباسي.
با آنها همکار بودن از افغانستان خارج نمایند.
دا کسی دا کوي چې له ګڼو امنیتي ګواښونو د بیکارۍ له امله له اقتصادي ستونزو سره مخ او په خفا کې ژوند کوي. د سپینې ماڼۍ بیان دی ویلي موږ پوهیږو چې زموږ ډېر متحدین او افغانان په هیواد کې تر ګواښ لاندې دي، خو زیاته کړې ده چې د دې نوي پروګرام له مخې افغانان باید په متحده ایالاتونو کې د کورنۍ نږدې غړي ولري، په افغانستان کې د متحده ایالاتو د حکومت لپاره کار کړی وي یا د ډېرو زیانمنونکو غوښتونکو په توګه پیژندل شوي وي. د یادونې وړ ده چې امریکا د اس آی وی یا د افغانانو لپاره د کډوالۍ ځانګړې ویزې هم ورکوي چې د دې ویزو لرونکي افغانان په دایمي توګه په امریکا کې د میشتېدو دایمي فرصت لري او په سلګونه افغان همکاران د همدې ویزو له لارې هم امریکا ته انتقال کړي دي.
آزادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په ګاونډي ایران ته ورشو. ایران د سپتمبر په دویمه نیټه د متحده ایالاتونو هغه وړاندیزونو ته یو لیکلی ځواب استولی چې هدف یې د نړۍ له پیاوړو هیوادونو سره د 2015 اټومي تړون بیا ژوندي کول دي. واشنگټن بیا د تهران د وړاندیز په اړه شک څرګند کړی دی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنعانی په یو بیان کې ویلي د ایران لخوا استول شوی متن د مذاکراتو د نهایي کولو لپاره یو رغنده چلند دی، خو د متن د منصپانګې په اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. د ایران دولتي رسنۍ وایي د تهران ځواب د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بوریل ته استول شوی چې د ایران د اتومي تړون د بیا ژوندي کولو لپاره خبرې اترې تنظیموي. د امریکا او ایران ترمنځ د 14 میاشتو غیر مستقیمو خبرو وروسته بوریل د اګست په میاشت کې وویل اروپایي ټولنې د ایران سره د 2015 کال د اتومي تړون د بیا احیا په وړاندې پر خند د برلاسۍ لپاره یو وروستی وړاندیز را مخته کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم تایید کړی چې دوی د اروپایي ټولنې په وسیله د ایران وړاندیز ترلاسه کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي موږ دا وړاندیز مطالعه کوو او د اروپایي ټولنې له لارې به یې ځواب ووایو، خو له بده مرغه د ایران دا وړاندیز رغنده نه دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم نه دی ویلي چې وړاندیز کې څه شامل دي. له هغې وروسته چې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 کال کې د ایران سره د شوي اتومي تړون څخه په یو اړخیزه توګه د امریکا متحده ایالاتونه وویستل، اروپایي ټولنې تهران او واشنګټن ترمنځ د دې تړون د بیا احیا لپاره د منځګړي رول لوبولی دی. د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ په 2015 کال کې د لاسلیک شوي اتومي تړون له مخې ایران د نړیوالو بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې د یورانیمو د غني کولو چاره محدودوي. په دې تړون کې ویل شوی دی چې ایران د نړیوالې اتومي ادارې تر دقیق څار لاندې یوازې 300 کیلوګرامه یورانیم تر 3.5 پورې بډای کولی شي، خو د نړیوالې اتومي ادارې وروستی رپورټ ښیي چې ایران دا مهال 3300 کیلوګرامه غني شوي یورانیم زیرمه کړي. ایران همدارنګه دا مهال یورانیم تر 80% خالصوالي پورې بډای کوي او ځینو څارونکو خبرداری ورکړی چې دا هیواد دا مهال کافي 80% بډای شوي یورانیم لري چې لږ تر لږه په یو اتومي بم کې وکاري. ایران بیا ټینګار کوي چې د اتومي وسلې د جوړولو هوډ نه لري او اتومي پروګرام یوازې د ملکی اهدافو لپاره دی.
اوس به کندهار ته ورشو. په کندهار کې په شخصي کاروبار بوختې میرمنې وای د ځان د بسینې وړتیا لري خو د کار لپاره د اړتیا وړ توکي نه لري. دغه میرمنې چې په بیلابیلو صنعتي کارونو بوختې دي غواړي په دې برخه کې میرمنو ته د کارخونو د جوړولو او خامو موادو د برابرولو په برخو کې د طالبانو حکومت او مرستندویه موسسې ورسره همکاري وکړي. د دغو میرمنو له ډلې یوې د ساقیجانې په نوم ده چې د شامپو او صابون جوړولو کوچنۍ کارخونه لري. دا وایي د کمزوري اقتصاد له امله خپل کاروبار ته پراختیا نشي ورکولی. نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د کندهار ښار په یو څنډه کې 15 میرمنې چې ټولې د یو کلي اوسیدونکي دي په یوه کوچنۍ کارخانه کې په کار بوختې دي. دغه کارخونه د یوې میرمنې د چې توانېدلې په خپل کور کې د 400,000 افغانیو پانګې په مټ د بېوزلو او کونډو میرمنو لپاره د کار زمینه برابره کړي. د کارخونې کارکوونکي وایي د کالو او لوښو پرېولو شامپو او صابون جوړوي او بیا یې په بازار کې پلوري. دوی وایي که څه هم معاش یې ډېر نه دی، خو بیا هم خوشحاله دي چې څه ناڅه یې د کور اړتیاوې پوره کېږي.
یم شه دې دا یو ایار روز پیدا کو ما به اول ور مزره دې مزي مزره دې دا څه پرته د ګټ سره نه لرم شمه سره بس دوه ونی دې چې په تا هفته خپل ایال گزاره مې سره کیږي د مؤمنه یو شی مشترکی ده ساکی جان بس هغه خپل کار مو پکیش هم اگر دې څه کور ما جاړي به نه په فر کیږي نه د ګټ سره والا کنر په ګر کو کی
د دغه کارخونی مشره ساقی جان وایي د کمزوري اقتصاد لامل خپل کار ته پراختیا نسی ورکولای، خو که د طالبانو حکومت او مرستندوی ادارې د کارخونی د پراخوالي او خامو موادو په برابرولو کې مرسته وکړي سلګونه میرمنو ته به د کار زمينه برابر کړي.
اواز چې هم څلور ماشینانه لرم ما سره سپینځل شي کار کوي نو زما د حکومت سره د اسلامي امارات سره د دولت سره د حکومت سره دا غوښتنه ده چې زما ماشینان به ډیر کې زما سره مواد راکې زما د مایګ را ډیر کې نو زه دا غواړم چې اوس ما دغه ماشینانې څلور دي چې زما پنځلس ماشینه سي لس ماشینه سي چې نور مسکینانې ما سره کار کوي لکه اوس چې دلته مسکینانې را دخړې دي جمع کړې دي زما سره کار کوي د حکومت مې دغه غوښتنه ده چې زما ماشینان ډېر چې نور خوندې ما سره داسې غریبې وو کونډیانې کار سره وکړي.
په دې کوچنۍ کارخونه کې تولید شوی شامپو او صابون د کندهار ترڅنګ د جنوبي او ځینې یو شمېر نور ولایتونو ته هم استول کیږي. دلته په کار بوخته یو بل میرمن جمیله هم وایي که لاسنیوي وسی د ځان د بسعینې پوره وړتیا لري.
زما غوښتنه دا ده چې موږ سره یو همکاري وکړي، موږ ته یو شی راکړي چې موږ یو کونډې وایي چې ما سره په ټیکو یو نفقه راکړي په زر افغانۍ، خو زموږ یوه خونه کېږي چې ما لرمه کونډه لرمه لور مې را کونډه سولې چې مانې زما سره چې دغه کلي را خبرې چې کونډه ده لور مې را سره ده دغه نه ولاکه لري چې څکه پکې دغه ساکي جان یې کور ودان دغه مې نوکي لاس راته نیسي بس دغه یتیمانو ته یې ورکوم. دغه مې غوښتنه ده چې ریوې ته چې په کور باندې یو شی ورکړي چې خپل کار پکې یو لاس په چلي نو اوس به ګلشنې په کار یا په دا شمپو خو زما یا لو زما یتیمانن ګزاره نه شي کولی بیا هم دغه نه یو ګزاره سره کوو سره اخته.
په هیواد کې د بېوزلۍ ترڅنګ څو لسیزې جګړې چې ډېرې میرمنې بې سرپرسته کړي اړې دي چې د خپل کورنۍ اقتصاد لپاره لاس په کار سي، خو په دې برخو کې د اسانتیاو نشتوالی هغه څه دي چې ډېرې بې سرپرسته میرمنې د کار پر ځای سوال کولو ته مخه کوي. د تیرې یو کال راهیسې چې پر افغانستان طالبان بیا واکمن شوي په دولتي کچه د ښځو د کار په وړاندې محدودیتونه هم زیات شوي چې په کور دننه او بهر د سختو انتقادونو سره مخامخ شوي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس په د هیواد ختیځ کونړ ته ورشو. د کونړ اوسیدونکي د برېښنا له نشټوالي شکایت کوي. د دوی په خبره چې د برېښنا په دوو فابریکو او دوو سیندونو کې د برېښنا له نعمته بې برخې دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د کونړ د مرکز اوسیدونکو شکایت کوي چې په سخته ګرمۍ د ماشو او مچانو په موسم کې بې برېښنا دي. د دوی په خبره چې د ګرمۍ او ماشو د زیاتوالي په وجه یې آرام تښتېدلې ده. د اسدآباد دوه تنه اوسیدونکي الهام الدین او سالم احمد صالح
کيم د څو ورځې کېږي په کونړ کې برېښنا نشته دي. خلک د ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. یو خواته ګرمي ده ماش دي، بل خواته خلکو کارونه په دغه برق باندې روانو لکه ټیلران واخله نس نور کارونه واخله. په دکانونو کې خلک هم سات نشته رولې، کاروبارونو سره هم ډون دي.
په کونړ کې نن څلورمه یا پنځمه ورځ ده چې برېښنا نشته دي. دا یو عمده ستونزه ده. برېښنا چې د ژوند د ضرورتونو نه یو مهم ضرورت دی. نو زمونږ غوښتنه ده چې دغه برېښنا توربینونه چې د کوم اوس ګل دي دا چالان شي.
دلته یوازې ځایي اوسیدونکي او هټیوال د برېښنا نشتون ستونزو سره نه دي مخ کړي، بلکې د سید جمال الدین افغان پوهنتون او نورو تعلیمي ادارو محصلین، زده کوونکي او کارکوونکي هم نارامه کړی دی. د سید جمال الدین افغان پوهنتون یو تن محصل هدایت الله ستانگزی راته وویل د شپې لخوا د برېښنا د نشتون په وجه نه درس ویلی شي او نه هم خوب کولی شي.
په کونړ کې نن څلورمه یا پنځمه ورځ ده چې برېښنا نشته دی. دا یو عمده ستونزه ده. برېښنا چې دی د ژوند د ضرورتونو نه یو مهم ضرورت دی.
د کونړیانو په وینا چې دوه سیندونو او دوه برېښنا کوټونو کې بیا هم برېښنا نه لري او دې کار یې ژوند تریخ کړی دی. دوی له حکومت غواړي چې د دواړو فابریکو رغول لپاره دې ګړندي ګامونه پورته کړي څو خلک له اوسنیو ستونزو بیرون شي. په کونړ کې چارواکي بیا وایي د مناګي برېښنا کوټ چې د 2.1 میگاواټ برېښنا د تولید لپاره جوړ شوی و کارونه د قرارداد سره سم نه دي ترسره شوي. د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
د برق ستونزه چې دا د وخت نه وه ځکه کمکار چې د وخت نه شوی دی هغه کې د وخت نه دوکه شوی دی چل شوی دی دغه خلکو په خپل معیار برابر کار نه دی کړی. د ټول نه اول خو کوم ځای کې چې اوبه ودرېږي او بیا هغه اوبه جرند ته یعنی ناوې باندې راځي هلته د خټې د ایستو دپاره یو ترتیب وي هغه ترتیب یې هم ناکام دی. دویم دی کې دوه ډېنه موګان لګېدلي دي چې هغه یو فعالېږي یو نه فعالېږي دغه بله ستونزه ده. په دې خاطر چې هغه کم معیار د برق دی هغه
د خاغلی حنیف په خبره چې د شرکت خاون سره د نیمګړتیا او پوره کول لپاره مسولینو خبرې پیل کړې دي.
ولست نه پریشان کیږي د ځان له ولست نن د کټ یعنی د ټولو دولتي ادارو ټول کټ دی. په دې خاطر چې دغه برق خپل معیار صحیح جوړ شي نو په دې خاطر باندې دغه ستونزه رامنځته شوې ده. د څه وخته پر
ځایي اوسیدونکي باید د مناګي برېښنا کوټ چې د تیر جمهوریت په وخت کې پرې شاوخوا 10 میلیونه امریکایي ډالر پانګونه شوې د چارو د ناسم ترسره کېدا له امله پوره برېښنا نشي تولیدولی. او بل د سردار داود خان د واکمنۍ پر مهال اسدآباد کې جوړ شوی برېښنا کوټ دی چې یو وخت یې 250 کیلو واټه برېښنا تولیدوله. د اساسي رغولو په نیت تیر کال سپړل شوی او لا هم هغه شان پرزه پرزه پروت دی.
آزادی رادیو د خپل تلیفون لاري واوري د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
اوس هم ورزو تاسو پیغامونه ته
ما پیغام دا دی دغه د کندهار د شهر په والا چې جوړه چلی ورکې ارزانه کوي 50 روپۍ ښکته پورته کوي. خو اول ډالر رو رپورت دی و ډالر هم شت سوی دی مګر چې لبیر پورته کړی دی. ما پیغام دې د ازادي راځي کارکونکي د لوړ مقامات سره ورسې د کندهار پمپو والا ګور کنټرول.
السلام علیکم ورحمت الله. زه احسان الله د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه د ازادي راځي سره په تماس کې یم. ورور دغه زموږ سړکان ډیر خراب دي. سړکان مو ډیر نادر کمزوري دي ورور. منی کوم یو مریض تر شپخانی او تر یوزا پوری رسید ورور. هغه پر لاري ډیر پازاب یو ډیر کچه لاري دی ورور. موږ دا غواړو چې ورور جان د حکومت د لوړپورو چارواک صدا غواړو ورور چې سړکان ته سم
خبرې کوم له کابل نه. دا تیر پیغام چې ما مخکې سب کو قسم پالا شټور مې زړه درد سب کړی دی. دلته زه حالات ګورم حالات مو دردوي حالات مو خپه کوي. نو الله دې د افغانستان په خلکو رحم وکړي.
شریف الله احمد ننګرهار وایي د کامې ولسوالۍ د مسلم آباد د قرین زنګ وهلی. سلام ستاسو ته معلومات شته چې مسلم آباد کلي کې سیلاب راغلی او زیات خلک یې وویم دي ځمکې ویجاړې کړي دي کورنې وران کړي دي. خلک اولس چې دی ډېر بد حالاتو کې دی ځکه دغه نه لري خوراکي توکي نه لري کورونه ټاس سامان چې د سیند ویوړو یا د کوند لاندې کو ډېر وضعیت
د ننګرهار ولایت د روغات ولسوالۍ د کلي څخه د کتریغي د کلي څخه د پیغام درسته وو. دا د موسوارو ظالمان دي ناروا کوي غلاګانې کوي. هر ولسوال 100 کارټونه اخلي په ولسوالۍ کې او موږ په پټۍ کې کورنه دي. موږ سره هېڅ چا مرسته ونه کړه. زموږ دا پیغام خور کوي او مسؤلینو ته ورسوه چې د خلکو کومک او امداد وکړي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111421. شمیره بیا تکراروم 00422111. یولس تلرویشت دوستو یو
د خبرونه دویم نیمه تر ورسیدو په دې برخه کې درته د ساده او اوریدونکو پروګرام لرو خو تر هغه وړاندې لنډ خبرونه د هرات د گزرګاه جماعت خطیب او د طالبانو ملاتړی مجیب الرحمن انصاری په دې جماعت کې د چاودنې له امله ووژل شو. په هرات کې د طالبانو د امنیه قومندانۍ ویاند محمود شاه رسولي ازادي راډیو ته دا پیښه تایید کړې ده. په کابل کې هم طالب ویاندویانو ویلي چې په برید کې یو شمېر نور کسان هم وژل شوي خو دقیق شمېر نه دی ښودلی. ویل کېږي چې په دې پیښه کې د مجیب الرحمن انصاری ورور هم وژل شوی او زوی یې ټپي شوی دی خو دا خبره د طالبانو رسمي سرچینې نو نه د تایید کړي. مجیب الرحمن انصاری یو له هغو شخصیتونو څخه دی چې تلې ګڼې انتقادونه کړي دي او له ګڼو انتقادونو سره مخ هم و. د امریکا متحده ایالاتونو وایي دغه هیواد ته په چټکۍ د افغانانو د داخلېدو لپاره مخکینی پروګرام لري کړی دی. تر دې مخکې دغه افغانان د بشر دوستۍ د یو لنډمهاله موقف په مرسته امریکا ته داخلېدل خو د دایمي استوګنې د اسنادو په ترلاسه کولو کې ستونزه وه. د امریکا حکومت وایي په پالیسۍ کې دغه بدلون د اکتوبر میاشتې له لومړۍ نیټې عملی کیږي او دا به له نورو افغانانو سره په امریکا کې د استوګنې د اسنادو په ترلاسه کولو کې مرسته وکړي. د پاکستان په جنوب کې نن هم مشغورونکي چې پوځي څرخی الوتکې او کښتۍ ملتیا کوي په سیلابونو کې د میلیونونو راګیر پاتې شوو کسانو د ژغورنې هڅې کوي. چارواکي وایي اټکل کیږي چې په دغو سیمو کې به نور سیلابونه هم وبهیږي. د پاکستان د طبیعي آفتونو د تنظیم اداره وایي دغه سیلابونه چې په یوه ثانیه کې اندازه 40,000 متر مکعب ته رسیږي له شمال څخه بهیدلی چې ډېر ژر به د سند ایالت لوی ښارونو ته هم ورسیږي. دغه سیلابونه چې د جون میاشتې له نیمایي بهیږي سند ایالت تر ټولو ډېر ځپلی دی. او د امریکا متحده ایالاتونه وایي د ملګرو ملتونو د روستي راپور هرکلی وکړ چې پکې ویل شوی و چین ښایي په لویدیځ سیمه شینجن کې د بشر ضد جنایتونه کړي وي. دغه راپور د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنرۍ میشل باشلی لخوا برابر شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت انتونی بلنکن پرون په یو اعلامیه کې وویل میرمن باشلی په خپل راپور کې له یغور مسلمانانو او نورو اقلیتونو سره د چین چلند ظالمانه بللی دی. چین تر دې مخکې په جن کې د ناوړه چلن هډول راپورونه رد کړي دي او ټینګار کوي چې په دغه ساحه کې د مذهبي افراطیت د ځپلو په هدف ځینې روزنیز کمپونه چلوي.
آزادي او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوه بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې د هغو اوریدونکو پیغامونه در تخبرو چې په هلمند کې وچکالی اندیښمن کړي او ویل دي چې وچکالی کښتونه ځپلی دي او دوی ورته سخت اندیښمن دي. په ننګرهار کې سږکال شاوخوا 3500 نجونو د خصوصي پوهنتونونو او انسټیټیوټونو کانکور ته نوملیکنه کړې ده. دا کانکور هر کال د وګي اسمبلی په میاشت کې اخیستل کیږي. په دې اړه درته یو مرکه هم لرو خو راځي په سر کې د اوریدونکو پیغامونه واورو.
سلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. د هلمند ولایت مرجر ولسوالۍ څخه دا پیغام رسېدم. ما د تلوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې مرجې ولسوالۍ بیخي وچکلی ده، اوبه نشته، دا اوبه یې تړلې دي. دغه اوبه مو سره علاقې د تلوړو چارواکو څخه ما دا غوښتنه ده.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ازادي راډیو څخه زما دغه تمه امید دي چې دا زما پیغام دې نشر کړي. وروره زه عزت الله د هلمند سمې اړیکه درسره نیولې ده. وروره موږ خواته اوبه نسته، اوبه کمې دي، موږ برمې وچې دي، موږ سره دې کومکونه وسي، کښتونه مو وچ سول. تیراسي یو حیات راواستي دغه د حسنی حکومت پر ودی ګرځي. موږ وطنونه نه دالی ولسوالۍ د وچ کلک سو توتان مو وچ سو، کښتونه مو وچ سو. په لحاظ د خدای په لحاظ د قرآن یو غړپ اوبه دي راته راواستي. موږ څه ګناه ده، څه ګناه مو کړې ده وروره؟ ما پیغام خامخا نشر کړ وروره. اوبه دی وروره ګرده یا خانشینو خواته یا زرجو ته ورکی پر ندالی ولسوالی باندې غړه پوبه نسته. کیم دو نینې کې چړون کې را روان دي، هغه په بغرا کې به یې جوړونه. دا غز ما پیام دی وروره. مشت دی کومکونه وسل، مشت دی مرسته وسل وروره. مش برمی وچی دی
واسی نه لرو کشتونه مو وچ سو در په در رسول خاک په سر رسول ټول نه دالی دی کده مرجی دی وروره د ګروپ شش دی وروره پر څلويش 50 متر یا 100 متر د وګو ګول دی بره به ظلم دی وروره تس مر د پیغام نشر کی په لیاز د خدای نشر کی وروره السلام علیکم د ازادي رادیو ټول مینوال ته السلام علیکم
سلام علیکم شایست و خیر است رور په هلمند کې مو د بیاری ریاست څخه دا غوښتنه ده چې دا د ناوی ورسوالۍ جواری او کیتی او باغونه د تندې د لاسه وچ کلاکس وروره مخکې بیا لا یو څه وخت کې 15 شپو کې اوبه رایله کولې اوس هغه اوبه هم راباندې وچ سوې زموږ باغونه او جواری او کیتیانې وروره وچ سوله غوښتنه او هیله مو دا ده چې موږ ته اوبه رایله کې وروره یو 15 شپې داسې مخکې لکه نه اوبتي چې وې چې هغه رقمې کې انشاءالله باره به هغه مخکې خلک هم وبېږي دې خوا ته به هم وبېږي وروره زموږ جواري وغو پادېزونه و باغونه پاک وچ کلک سول برمې مو اوبه نه کوي ولیکې مو اوبه نشته زموږ غوښتنه دغه ده وروره چې موږ ته اوبه رایله سي کښتونه مو پاک د وچېدو سره مخامخ کړي
السلام علیکم زما محمد خان دین مس خبر کوم دا زاوی رادیو کارکون کو اوریدم ټول سلامونه وایم ورس سلام سره دا نو په هلمند کې سفر کال ډېر شاله دا کال کو کوشتونه سوي دي ان دا احمارو ته چارواک سره کوشتونه کوي چې دا پاپرکی او شتنه په توټا کې دا تجارت سره کوشتونه کوي چې په شته سم کې ماتره چې پاپرکی خو پاله کې نو ډېر بشي
سلام علیکم آزادی کارکون کو خی جوړی ما دې دماغ دا خصوصا دا وینا دا چې طالبان دا یو کال کېږي په افغانستان کې ډېر ګډوډ نظام یې ده موږ باندې خپل نظام خرابه کړی دا ده په کورونو کې وزګار ناست یو کله د یو احتیاجۍ ته کله د بل محتاجۍ ته بس الله پاک دې یا دوی لري کې او یا دا نظام الله پاک بیرته جوړ کړي چې موږ ټول بیرته خپل کار ته راسو خپل نظام ته راسو
السلام علیکم عزیز الان د پکتیکا ولایت څخه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. د یو کال مو په توره تیاره کې تیر شو، له کړاوونو ډک اقتصادي بحران، مشکلات، نو هر څنګه یې چې بولې په ډېرو سختیو کې په ټولو افغانانو باندې. نو څه به ووایو، نور هم موږ یوه ورځ هم داسې خبره نه اورو له چارواکو څخه چې موږ ورته هیله او تمه پیدا شي. نو له دې دولت څخه، اسلامي امارت څخه ډېر ناهیلي شوي او نو امید شوي.
سلامونه، زه زیارمل هوتکی یم، مدني فعال. څنګه مو چې ولید دغه یو کال دوره مو د اسلامي امارت تر د نظام تر چتر لاندې تیره کړه. د امنیتی لحاظ مو دغه یو کلنه دوره ډیره ښه تیره کړه، ولې بدبختانه د تعلیمي لحاظ او د اقتصادي لحاظ د ستونزو سره لاس او ګریوانی. هیله من چې اسلامي امارت د نجونو په وړاندې د تعلیم دروازې پرانیزي او د افغانستان اقتصادي وضعیت ته په چټکۍ سره کتنه وکړي. هیله ده چې د افغانانو اقتصادي وضعیت لپاره لاس په کار شي. افغانان د اقتصادي وضعیت له امله رنځیږي او د سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د اسلامي امارت نه مغوښتنه داده چې د افغانانو په اړه دې جدي فکر وکړي او د افغانانو ستونزو ته د رسیدګي وکړي. په دې هیله چې دوی د افغانانو د ستونزو ته رسیدګي وکړي، د نجونو په وړاندې د تعلیم دروازې پرانیزي، د افغانانو لپاره په دننه په هیواد کې د کار زمینه برابره کړي یا د زمینه د دوه لاملونو له لارې هم حل کېدلی شي چې باید په زراعت او صنعت باندې کار وکړي، صنعتکاران ته د پانګونې زمینه برابره کړي او زراعتي سیمو ته اوبه ورسوي. هیله من یم چې یادو ستونزو ته رسیدګي وشي د اسلامي امر له خوا نه. مننه.
وریاسم جوړس په خیرت خیرت د غور ولایت سره په تماس کې ما د مواد مخادر پر برابر می باسته ته کوی کوم وینا شامل مومنین کړی و شو مطلق اندغه بند د کاچاک هغه کاچاک و سغه دی ټول هغه د مشران طالبان مثال کوالیان کوم دانان داس خلک وسره شریکان دي کارخانه د علم و د پرا ولایت څخه راوړي د لته په غور کې بامیان کې د ځای په ځای کړی دي کوم خلک شو واسطه لري نو دغه کارونه دي روان دي کوم خلک شنو مثلا واسطانه لري هغه د دغه کارونه باندې نو کوم فرمان شته چې درته یو فراغ باندې و نه خطر لغه امیر مؤمنین فرمان وسو کنه هم نه یې ملي کړی په ځان باندې نو او کوم بهرنی مرسته شې دوی مرسته مشه برانه وتی هغه مرسته هم شراشه دوی خپل جیب ته ورشي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په خیر یاست جوړ یاست. ټول آزادی کارکونکو ته زما سلامونه ورسېږي او ټول مسلمانان د افغانستان خصوصا ټول نړیوالو ته. ورور دا خبرې چې دي دا د تاریخو د مخنیوي خبرې چې دي او دلته چې دي دا د نړیوالو بندیزونه دي. دلته زموږ خپل داخلي کور کې وچکلی ده, سیلابونه دي, تاوانونه دي, د ټولو مسلمانانو مصرفونه دي چې سر را جمع کې یو سړی خپل ځان یوه هفته سلولای نسی. نو دا به شي دا تاریخو کښت راته رایلی او کې چیرې چیرې مثلا نړیوال بدل راکوي نو موږ دا څه کوو چې بدل تیار سم دم ګونۍ راته ودری وای واخی بس خپل بچان خوري. نو موږ خو هم داسې نه کوو چې ټول نړیوال ته موږ غواړو چې تاوان ورسوو. دا خو د ټول انسانیت دپاره یو غټ ضایعه چې کېږي. خو خدای نه کرده خدای نه کرده که دا لمره باندې بند شي نو موږ به راولاړېږو. باره به نو د یو چا سړک بد به نیسو, موټر ګاډ خو موټر به جنا خدای به په شهادت رسوو. باره به نو خپلو بچان ته وګوره ډوډۍ راوړو. نه نړیوال کومک کوي نه مو حکومت زموږ بېچاره ګۍ داسې دی چې په پښو ولاړ دي. هغه خپله موږ ته محتاج دی وزیرې کوي. زموږ د کورو څه نیمه نیمه ډوډۍ سهار غرمه ماښام غواړي. نو ټول نړیوال زموږ دا خواهش دی چې نو پر موږ دا سات مه تېروئ. که چېرې واقعا زموږ سره بشردوستي کوئ یا زموږ سره غواړئ چې زموږ سره یو کوشش کومک وکړئ نو دا 15-30 کاله خو ستاسو د خوا څخه موږ بدلې لیدلې د نیکه مو ولاکړې لیدلې ده. نو هغه زموږ یو خشخاش بوټی چې دی هغه نه موږ کړو. هغه سړی که بیا چېرې چېرې خدای تعالی عقل ورکړی کې په غلط لار استعمالوي هم دده خوښ ده کې به نور دواګانو نور شیانو کې مصرفوي هم بیا دده خوښه ده. نو نور مو وخت نه نیسم. زه محمد لال د نوزاد ولسوالۍ هلمند ولایت اوسېدونکی یم. سلامونه درته وایم. خدای تعالی دې وکړي چې دا زموږ خبرې ټول دنیا ته ورسوي. که چېرې چېرې یو شی ضررمن شی وي نو هغه بیا موږ مه ورته احتیاج وشي بیا نو موږ وکړو. خدای نه کړه چې بچیان وژي نو موږ د بل قتل ته لا مجبور وي چې وي کو نو ولې هم بچۍ دل وژي مري. نن نړیوال کومک ستا یا د الهي اپتي کارونه را هم ستا ورور جار سمه. سیلابونه دي ورور جار سمه د اوبو نشتوالی دی. خوشحال سرګردانی سره ګډې وډې دي. 30-40 کال زموږ درک تش تر موږ شل لري. نو جوړ اوسې سلامت اوسې. نور وخت نه نیسم.
زه ابراهیم د ولزه تاسو ټول راځي راځو تاسو سلامونه نیکی ورسیږي. زه نه کوم امارت کې یم نه کوم جمهوریت کې یم. زه یو آزاد مستقل افغان یم. ولا چې زما جمهوریت هم کتلی د جمهوریت هغه کارنامې هم کتلي هغه برنامې هم لیدلي چې افغانانو ته څه وکړه, هیواد ته څه خدمت وکړه, او اسلام ته یې کوم خدمت وکړه, ملت ته یې کوم خدمت وکړه. هغه ټولو ته تاسو ته هم ټولې دنیا ته دا ښکاره ده. او دا خلف پروپاګند کوي, خلق تبلیغات کوي چې ښځو د ښځې بندې دي, ښځې شهرو ته نشي تللی, ښځې بازارو ته نشي تللی, ښځې په حجاب کې بغیر له حجاب نه پرېږدي. دا غونډې دروغ دي. تبلیغ دا اهانت ده. دا غونډ تبلیغ ده. دا خیانت ده افغانیت ته, اسلامیت ته. او دا پروپاګند تاسو خپله راشد شاهد حال په تور باندې دا خبرې غونډې درو دي او غونډې افواګانې دي.
السلام علیکم. آزادي راډیو ته سلامونه وړاندې کوم. د سروبي ولسوالۍ دغه ډبلیو ایچ پی موسسه چې ده دا پوښللې مستحقین خلق پرې پاتې دي. هغه خلکو ته ورکول کېږي چې دغه سپینګرو ته پوښ ځانونه لیکلي دي. دو درې څلور نفر لیکلي دي, کارټونه اخیستي دي. مستحقین خلق پاتې دي وروره. دا مشرانو نه مشرانو ته دا خبره ورسوه.
السلام علیکم. د آزادۍ راډیو کارکونکو ته د بلخ ولایت د چاربولک د ولسوالۍ د بسپایکالي نواکله څخه در سره په اړیکه کې یم. نو دا د ایران سفارت چې دا خبره کوي چې په افغانستان کې یو زوړ مین چاودلی, هغه هم د شوروي د وخت دی. وایي د ایران سفارت هم خواشنۍ څرګند کړی دی. د ایران سفارت دلته دا خواشنۍ ولې نه څرګندوي چې ایرانیان هغه د بشر ضد دښمنان هغه چې د 15 کسو غوژونه او د بدن غړي غوڅوي او دوی خپل په هر داري لارې څخنیم ورته ګوري او بیا تر ډبرو لاندې کوي. په دغه دی د خواشنۍ ولې نه څرګندوي. دی ولې داسې د افغانستان د نفوس دښمن دی چې هلته ایرانیان دا معامله ورسره کوي زموږ د افغانانو سره او بیا تر ډبرو لاندې کوي په شهادت یې رسوي. په دغه دی ولې خواشنۍ نه څرګندوي. او دوی په افغانستان کې یو زوړ مین پټاوي چې په دې باندې خواشنۍ څرګندوي. دا د کومه لار پسې راخیستې ده. نو زما د ټولو مشرانو څخه دا خواهش ده چې دغه رقم که څوک خواشنۍ څرګندوي د دغه سفارت دي وروتړي چې دلته په افغانستان کې یو زړه وسپنه پټاو سوي. دی وایي ما خواشنۍ څرګند کړی دی, ایران سفارت خواشنۍ څرګند کړی. او زموږ 15 کسه افغانان چې غوژونه غوڅیږي او ټول مجوین او تر ډبرو لاندې کیږي په شهادت رسیږي او د افغانستان کې د سفارت خلاص او د یس نوایي نو د سفارت باید وتړل شي د غشتر ډبرو لاندې.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. نظری ریڈیو کارکون کو ریدون کو سلام من د هلمند ولایت نه دا کسانان چې دا ریڈیو ته زنګونه وای چې وای موږ ورسره د سیارې شو ته خسکیږي د مرستي سم نه ویشل کیږي شي موږ خو د هلمند ولایت کې دا جرازی د مسجد د مسجد پر مسجد ګرځي و هر سړی ته سم دم قسم ورکړي چې کوم مسکین سړی دغه مشتره وشي بیا چې د کلی سولار سی بیا چې کوم چا ورتوري چې پلانکی کلی کې مسکین دی بیا ورته راغلی دی او بل د رشوت په برابر ما د یو نفر څخه معلومات وکړل ما یو طالب ته دغه یو جوړه کالي ورکول دوه وختران ورو دوه شکنځل راته وکړ او خوش کړه ته وکړ نو دا کوم کسان چې دا خبرې کوي دا ناکي خبرې خپل نه د امارت سره یم نه د حکومت سره یم وادي سره یم او دا موږ خپل ستور ولیدل دي نو دا خلک کوم خلک دا خبرې کوي دغه صحیح لکه چې دا بسونه نور ونه کی د اسلامي امارت دا سپیشل حساب نور دروغه باندې رسوانه کی چې دروغه ستوري.
السلام علیکم جی آزاد ریڈیو کارکون کی تھا اور عید ان کے تٹول سلام وڑان دکھا رو رکم خبر اچھا سے اکڑا اچھا طالبان یو طرح بند کر شروع کر دی چی کابل خر دسول گران ٹولوی نو دما پر نظر مخبل نظر دادی اچھا ان شاء اللہ کروی نیک قدم بھائی پدے خاطر بند چیز اخبل غزنی کی وہ سما دکاندار یہ منو بوار و کپ یقین درتا چبدی سول گران کی دس یہ ہر رقم خالق مغلی دلی دی نو ویل وڑ نہ دا اللہ پاک دے دوی تا نورم توفیق ورکا چی دی ٹول خارون نای ٹول کا نو اللہ پاک موسا تا سلام علیکم.
اوریدون کو دا اوستا سے پیغامونا پا دے ہیلا چی چارواکو اوریدلی وی او دا غکوم استونز موچے یاد کری دا غستونزو تا دا حل لارچار ولتا ولشی.
آزادی او اوریدون کی پروگرام آبرای
په ننګرهار کې سږکال شاوخوا 450 نجونو د خصوصي پوهنتونونو او انستیتیوتونو کانکور ته نوملیکنه کړې ده. دا کانکور هر کال د وګي اسمبلی په میاشت کې اخیستل کیږي. په خوانیو کلونو کې دا شمیره زرګونو ته رسیده. د دې یو لامل دا ښودل کیږي چې سږکال ننګرهار د نور افغانستان په څیر د 12 ټولګیو نجونو فارغان نه لري. په ننګرهار کې مې له ځوان فعال عابد وصال نه وپوښتل چې د خصوصي پوهنتونونو کانکور ته د نوملیکنې جزئیات څه دي.
په ننګرهار کې د خصوصي پوهنتونونو سره تقریبا د 450 په شاوخوا کې انجنونو ثبتنام کړی دی. البته د کانکور لپاره چې په دې کې د نیمه لوړو زده کړو موسسې راځي کوم دا ډول دي پوهنتونونو پکې هم راځي. موږ چې دلته د خصوصي پوهنتونونو له مسؤلینو سره وغږېدلو هغوی بېلابېل علتونه وښوده. د اقتصادي ستونزو له امله هم کوایم دغه سپتنام یا د انجنونو په دغه برخه کې یعنی تعداد کم شوی دی او د دې ترڅنګ د انجنونو فارغېدل البته د مکاتبو څخه چې دیم ډیر تاثیر کړی دی. په خپله تر دې زیاتې انجنونی له مکاتبو فارغېدلې شکل خو بيخي ټول مکتبونه بندونو دا یو سیلتونه و چې د انجنونو تعداد څکل په کانکور کې کم دی.
او نور کلونه څنګه او تاسو حالت په ننګرهار کې دغه تعلیمي بهیر لنګدي څاره یي حالت مو فعالیت درلود رسنیز او دغه راز تعلیمي برخه کې مو مرکه او راپورونه هم جوړول په خوا څنګه یعنی په خوا د خصوصي پانتونو کانکور ته څومره جنو سپتنام کاوه.
خو به تقریبا د خصوصي پانتونو او امدا ډول د دولتي پانتونو ته ضرورت کې انجنونو د سپتنامونه کول او هغه کې به ونده اخستله چې اوس دغه شمیره ما تاسو ته مخکې ذکر کړ چې تاسو سلګونو تر اغلې ده بخوا تر دې زیات تعداد غالته الهتونې دا و چې یو خو د خوندېونه انجنونی فارغېدل یو بل مسله د اقتصاد و چې د خلکو اقتصاد خو او انجنونو کولای شو چې پونتونونه ولولې. تر دې ډیره مهمه خبره دا و چې هغه مخال خلکو زده کړو ته بل خصوص انجنونو زده کړو ته د هیله لرله او د امید او د ویلې په ترڅ کې به یو غوښتل چې البته سپتنامو کې خپل اندې ته اوس د تعلیم په ډګر کې کار وکړي.
ښه او اوس که لنجونو ورتیر سو راشو دې ته چې په ننګرهار کې تاسو په مجموع کې نور د لوړو زده کړو بهیر څنګه ارزوي هلته د نارینه وو زده کوونکو یا د نارینه وو محصلانو وضعیت څه ډول دی په څومره ذوق او شور باندې دوی خپل زده کړې کوي؟
دلته لودین صاحب په ننګرهار کې د نارینه او ماسیلینو ستونزې بیلابیلې دي، وضعیت ډېر ګډوډ دی. په خصوصي پونتونونو کې پخوا به یو د یو چا پلار یا ته خپله یو څه دنده به یې لرله، دغه دندې نه به یو څه عاید لاسته راتلو او پونتون به یې لوسته. اوس هغه سرچینه له منځه تللې ده، او د دې تر څنګ د اقتصاد له وجې ډېری زده کوونکي پاتې دي. زه اوس سمو د مخکې له اوسو د پونتون له محصلینو سره وغږېدم، هغوی وویل چې البته په دوم او دریم صنف کې پوهنتون پرېښی، او بیا دلته د پوهنتون اداره هم نه شي کولی، البته په خصوصي پوهنتونونو کې چې هغوی ته یو څه په فیس کې یا هم په نورو برخو کې ورته څه کمښت وکړي، نو هماغه و چې دلته د دغه زده کوونکو البته د محصلینو ستونزې ایجاد شولې او محصلین د اقتصادي ستونزو سره مخ شول. نو اقتصادي ستونزې وی چې محصلین له پوهنتونونو راګرځولې دي، البته په دولتي پوهنتونونو کې ډېری محصلینو د دولت څخه غوښتنه وکړه په دغه برخه کې چې موږ ته پخوا به یو څه پیسې ورکولې د محصل لپاره چې هغوی هلته مصرف پرې وکړي، اوس هغه پیسې هم درېدلې دي. نو هغه پیسې چې ودرېدلې په دولتي پوهنتونونو کې د محصلینو ژوند یو څه ناڅه تریخ شو، او په مجموع کې که زه تاسو ته ووایم په ننګرهار کې د محصلینو ژوند له خورا ستونزو او کړاوونو سره مخ دی. که حالت دغسې دوام وکړي ممکن البته خصوصي پوهنتونونه له ډېری ستونزو سره مخ شي، او یو ستونزې به اقتصادي وي چې بالاخره ښایي ځینې پوهنتونونه هم تړل شي، ځکه که یو محصل په وخت سره فیس داخل نه کړي د پوهنتونونو د عاید سرچینه خو محصل وي. کله چې محصل خپله څه ونه لري نو هغه به پوهنتون ته څه ورکړي، نو که دا سلسله دغسې روانه وي نو ممکن پوهنتونونه د ډېرو ستونزو او مشکلاتونو سره مخ شي. اوس خو البته یوازې محصلین دغه ډول ستونزو سره مخ
دي. له دې داسې ښکاري چې کله چې محصلین کمیږي خامخا پوهنتونونه هم تر تاثیر لاندې راځي او ممکن دروازې وتړل شي، ځکه تاسو ورته اشاره وکړه چې د پوهنتون عاید خو همدغه د محصل فیس دی، خصوصا د خصوصي پوهنتونونو. په ننګرهار کې دغه 3500 نجونو چې ثبتنام کړی، فکر نه کوي چې د پوهنتونونو شمیر ډیر زیات دی؟ نظر دی چې مثلا دغه 3500 نجونو ورته ثبتنام کړی، دوی که ټولې کامیاب کیږي ممکن هر خصوصي پوهنتون ته ډیر کم محصلان ورسیږي، ممکن 50-50 هم نه رسیږي، بیا خو په هر پوهنتون بیا ځانته پوهنځي هم لري.
او بلې لودین صاحب، تر ډیره بریده د پونځوی په حساب کې زه وایم دغه انجنونو چې ثبتنام کړی دی د کانکور د پاره، دا تر ډیره د خصوصي نیمه لوړ زده کړو د پاره چې پغې کې انسټیټیوټونه راځي او د صحت بخش لپاره دوی ثبتنامونه کړي دي. بیا په نورو برخو کې زه داسې پوهنتونونو زه هم ورغلی یم، ولته هم حال کړی دی چې وایي حتی یوه محصل نه لري یا یوې محصل هم ثبتنام نه دی کړی. مشهور پوهنتونونه دي، مشهور انسټیټیوټونه دي، که زه نوم واخلم د الشفا په نامه باندې انسټیټیوټ ته چې په دغه وخت کې هیڅ انجنونی هلته ثبتنام نه دی کړی، همدا ډول د علی کوزی په نوم باندې یو انسټیټیوټ ته چې هلته هم ثبتنام نشته دی. بیا په دې نورو کې په ډېر کم تعداد باندې چاته په 15-15 وي. نو هلته زه د هغوی له مسؤلینو سره وغږېدم، مسؤلینو یې په ځواب کې وویل چې مونږ ښایي د دوو درېو انجنونو ته هم ټولګي جوړ نه کړای شو، که چیرته دوی خپل بخش بدل نکړي نو خای دوی د دغه زده کړو څخه پاتې شي.
ښه، یعنی وضعیت داسې دی چې که محصلین پوره کیږي نو رښتیا هم دوه درې کسانو ته د ټولګي بیلول هغه ته د ښوونکي استخدامول به هم خصوصي پوهنتونو ته ګرانه تمام شي. راځي لکه په دې تم شو چې دغه ناخوالې خوشته، دغه ستونزې شته، د طالبانو چارواکي هلته څه وایي؟ تاسو ورسره په تماس کې شوي د پوهنې د ډګر د یوه فعال په توګه، چې د دوی قناعت څه دی ولسته؟ ولې مثلا دوی په دې یو کال کې ونه توانېدل چې نجونې له 12 ټولګي فارغې سي؟ اوس هم دغه د یو کال د طالبانو پوره شو، لا هم برخلیک ډېر تات برېښي د خزینه یا د نجونو زده کوونکو.
دلته چې مسؤلینو سره د زده کړو پر حساب کمې ټولنې چې دي هغوی د هغوی مسؤلین غږېدلي دي او بیا د هغوی نه موږ حال اخیستی دی او موږ ورسره غږېدلي یو. د انجونو د فارغېدو او د مکاتبو ته د پرېښېدو علت یوازې همدا ښایي چې د مشرتابه پرېکړې ته تم یو، چې زما په اند باندې دغه پرېکړه ښایي کلونه وخت ونیسي، ځکه داسې ستونزه زه دلته نه ګورم چې د مکاتبو د خلاصېدو دپاره دې هغه خنډ وي. یوازینی علت دوی همدا ښایي چې د مشرتابه حکم او د هغې امر ته موږ ماتل یو او ستونزه نه لرو. نو په دغه برخه کې دوی چې البته بیا په د لوړو زده کړو پر حساب باندې چې دی څو ځله د ټولنو البته د خیریه ټولنو همدا ډول د نورو ټولنو کم مسؤلین چې په د زده کړو په حساب باندې فعالیت کوي هغوی وغږېدل ورسره. د هغوی ژمنه داسې ژمنه نه وي چې سړی پرې حساب وکړي او بیا دغلته د دغه ډول وضعیت بدلون راشي. په ټوله کې که زه ووایم مسؤلین هم زمونږ غوښتنو ته د هغه بنسټونو غوښتنو ته چې د زده کړو په برخه کې فعالیت کوي کار کوي داسې مثبت ځواب نه وایي.
په ننګرهار کې ځوان فعال عابد وصال و چې له ازادۍ راډیو سره غږېده. اوریدونکو په همدې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا ل خپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422 11 24 201.
خوش رنگ یار را سمجھ نن را غلیم لخ پن زان وای مچتا شڑلیم خوش رنگ یار را سمجھ نن را غلیم خوش رنگ یار را سمجھ نن را غلیم لخ پن زان وای مچتا شڑلیم خوش رنگ یار را سمجھ نن را غلیم خوش رنگ یار را سمجھ نن را غلیم رنگ یار را سایه ورش نظم د څنګه
رنگ یار را سایه ورش نظم د څنګه
چې ز دیو بنا ما دوار سترګي یا ورنګ
چې ز دیو بنا ما دوار سترګي یا ورنګ
پرتا پاند دې ټوله اقربا شړل یا ما خوش رنگ یار را سمجھ دن را غلیم خوش رنگ یار را سمجھ دن را غلیم لخ پل زان وای مچتا شڑلیم خوش رنگ یار را سمجھ دن را غلیم خوش رنگ یار را سمجھ دن را غلیم خوش رنگ یار را سپی زور زیو دلی
خوش رنگ یار را سپی زور زیو دلی
اصلی وطن مبلده سبا برت زوره
اصلی وطن مبلده سبا برت زوره
یوازې مینو مبرش د چستا پتم یا ما خوش رنگ یا را سمجھ دن رغلیم خوش رنگ یا را سمجھ دن رغلیم لخپ نزان وای مچتا شڑلیا ما خوش رنگ یار را سمجھ دن رغلیا خوش رنگ یار را سمجھ دن رغلیا لخپ نزان وای مچتا شڑلیا خوش رنگ یار را سمجھ دن رغلیا خوش رنگ یار را سمجھ دن رغلیا.